میکروفون در خدمت شماست.
ډیره مننه سلطان سرور تاسو ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو مال خو سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملي امنیت شوراوي چې په کابل کې په تیرو درې میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله کم شوې ده. نن د شنبه ده، د چنګاښ سرطان لسمه د جولای لومړۍ نیټه. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د دیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي څو افغانان په انتخاباتو کې رای ورکړي. د امریکا ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې کوي. د کرکټ په نړیوال جام کې انګلستان هندوستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي امنیت شوراوي په کابل کې د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه سوې ده. د دې شورا نوي بیان کبیر حقمل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په دریو میاشتو کې 422 کسان وژل سوي وو او سږ کال دا شمېر 40 ته راټیټ شوی.
موږ تیر کال له سکل سره پرتله کړو، په تیرو درې میاشتو کې چې موږ سکل یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنګارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
تفصیل وروسته اوریدلی سئ. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د دیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي څو افغانان په شفافو معتبرو او خوندي انتخاباتو کې رای ورکړي. جان باس تېره شپه په ټویټر کې په کندهار کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اتو کارکوونکو او نورو ملکیانو وژنه وغندله. د امریکا سفیر جان باس لیکلي چې طالبان یو ور بیا د ملکي افغانانو وژنه جاری ساتلې ده. طالبان ادعا کړی چې د شنبې ناوخته د کندهار د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په برید کې 50 سرتیري وژلي او 11 نوري نیولې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د دوی د کارکوونکو کلک امنیتي تدابیر ونیسي. د پکتیا چارواکي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند د وروستي برید څېړنه پیل شوې ده. دوی وی پر دغه جوړیدونکې بند او امنیتي کمربندونه د شنبې نه وخته وسلولو حمله وکړه چې تر پرون روانه وه. د پکتیا د والی ویان وی په حمله کوونکو کې د وسلولو طالبانو ترڅنګ پاکستانی وسلوال هم شامل وو. عبدالله حسرت یې د مرګ ژوبلې په اړه پرون وخته ازادي راډیو ته وویل.
د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو له خوا نه په ځوابي بریدونو کې 43 تنه ترهګرو ته چې پاکستانی اتباع هم پکې شامل دي مرګ ژوبلا وخته. په دې کې 13 تنه د دوی وژل سوي دي، 12 تنه یې ټپیان دي.
د ولی ویاند وی په دې نشته کې د عامه ساتنې د کندک 11 تنه افغان سرتیري هم وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. چارواکي وی د پیښې د څېړنې په هدف سیمې ته د پکتیا امنیت قومندان، د ملي امنیت رئیس، د تندر قلو اردو درستیزوال او نور امنیتی مسئولان ورغلی دی. له پاکستانه په خبری راپورونه کې ولسیوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ روانه میاشت له صدر اعظم عمران خان سره د اول وار لپاره وګوري. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلي اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د پاکستان خبری سرچینو راپور ورکړی چې عمران خان به 19 ورځې وروسته پاکستان ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړي. سپینی مانی سم د لاسه په دې اړه د تبصرې کولو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د ډونالډ ترامپ اداره هڅه کوي چې له وسلولو طالبانو سره په مذاکرو کې یوې موافقې ته ورسیږي څو ورسره په افغانستان کې نږدې 13 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړې ده، خو اسلام آباد دا ادعا ردوي. ولسمشر ترامپ په نتیجه کې پر پاکستان مالی او پوځي مرسته کمه کړې ده. د سوریې هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنگرونو هوایی حملې کړې دي. سانا خبری اژانس د سوریې د پوځي سرچینو په حواله چې نمونه نه د اخیستل سوي راپور ورکړی چې د اسرائیل د جنگي الوتکو لخوا دغه توغول سوي میزایل د لبنان له فضايي حریم څخه تیر سوي دي. د اسرائیل د پوځي وویان نن د سوریې د دولتي اژانس د ادعا په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش وایي اقلیمي بدلونونه هر اونۍ ځکه زیانمنوي. هغه خبرداری ورکړ چې په کار ده د یو ناورین د مخنیوي لپاره تدابیر ونیول سي. ښاغلی ګوترش پرون په ابوظبي کې د اقلیم په اړه په یوه غونډه کې وویل.
We are here because the world is facing a
موږ دلته ذکر راټول سی یو چی نړۍ د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ ده. اقلیمی بدلون هم د اوس راغلی ډیر په چټکۍ سره روان دی، دومره چې ان د نړۍ د ساينس پوهانو له اټکل هم چټک. د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي ښار کې پر یوې داسې کړنلارې کار روان دی چې راتلونکي سپتمبر میاشت په نیویارک کې د اقلیمي بدلونونو یوې غونډې ته وړاندې کیږي. ترکی پرون ویل چې دغه هیواد شپږ راتبه په لیبیا کې د خلیفه هفتر وفادار ځواکونو نیولی دي. د خلیفه هفتر ځواکونو ویلي چې په ترابلس کې د ترکیې یوه بی پیلوټ الوتکه ویجاړه کړې ده. هفتر وروسته له هغې پر ترکی شتمنیو د حملو امر وکړ چې د لیبیا هغه حکومت ورڅخه یو کلیدي شارګوټی ونیوه چې نړیوالې په رسمیت پیژني او انقره ملاتړ کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د خلیفه هفتر ناقانون عملي شو لخوا زموږ د شپږو اتباعو نیول کېدل د جنایت او شوکونې یو عمل دی. د دغه بیان له مخې انقره د دغو شپږو ترکانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتونکې ده او که داسې ونیسي د هفتر پوځیان به په نښه سي. په بیان کې نه دي ویل سوي چې دغه ترکیه اتباع کله او چیرې نیول سوي دي. خلیفه هفتر چې ځواکونه د لیبیا د ختیځ او جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، د لیبیا د ملي یووالي له هغه حکومت څخه چې نړیوالې په رسمیت پیژني د پلازمینې د نیولو لپاره د اپریل په لومړیو کې پوځي عملیات پیل کړل. او د کرکټ په نړیوال جام کې کوربه انګلستان هند ته ماتې ورکړه او په څلورو مخکښو ټیمونو کې یې ځای پیدا کړ. انګلستان په پرونی مسابقه کې چې په برمنګهام ښار کې وسوه د هند لپاره د 338 منډو هدف ورکړ. هندي لوبغاړو یوازې 306 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 130 منډو په توپیر وبایلله. هندوستان به دوه نورې مسابقې هم وکړې چې وکولی سي د څلورو غوره لوبډلو په قطار کې خپل موقف تضمین کړي. د هند ماتې د پاکستان او بنګلادیش ټیمونو د مخکې تګ مخه هم تر یوې اندازې ډپ کړې ده، ځکه پاکستان په 9 امتیازونو مخکې څلورم ځای خپل کړی و او اوس له انګلستانه په یوه کم امتیاز 5 مقام ته ټیټ سو. تمه ده چې نن د سریلانکا او ویست انډیز ټیمونه په نړیوال جام کې سره مخامخ سي. د دوی لوبه د انګلستان د چیستر لی ستریت په لوبغالي کې د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. تاسیا زدی رادیو تاواری است. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په کابل کې په تیرو دریو میاشتو کې ولسي مرګ ژوبله کمه سوې.
په تیرو دریو میاشتو کې چې موږ څه کال یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنګکارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
ګڼ کسان وایي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره له تقویتي نوملیکنې پاتې دي.
تیر کال هم دغه شی اعلاناتو نه پاتو اوس د هغو نشو کولی چې خپله تذکره سټیکر کړم وخت کم لوم خبر.
د افغانستان د آواز یا د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري همکاریو مرکز وایي چې په تیر یوه کال کې دوی د ټلیفون له لارې د 28,000 افغانانو ستونزې حل کړې. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ځینې ډیموکراتان او د ولسمشري ټاکنو کاندیدان وایي چې ډېر ډاډه نه دي چې د ډونالډ ټرمپ هڅې دي د شمالي کوریا اټومي لانجې د حل لپاره ښه پرمختګ وکړي. 219 پروګرامونه هم خبرو د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خبرونه د سر موضوع راخلو. په کابل ښار کې سرش په سرلای د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه سوې ده. دا خبره د ملي امنیت شورا پرون کړې ده. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په نسبت سرش کال په بېسارې توګه په تروریستي بریدونو کې د خلکو مرګ ژوبله کمه سوې ده، خو ځینې ډلې وایي چې لا هم ملکیانو ته په هوایي او نورو حملو کې مرګ ژوبله اوړي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان په ګرمیشتي پلازمینه کابل کې چې نږدې هر سیمه ده یوې خونړۍ پیښې شاهده پاتې شوې. سږ په سرلای نسبت تیر کال ته د ترهګریزو بریدونو تلفات 90% کم بلل شوې. د افغان امنیتي سکتور مشرتابه پرون یوه غونډه درلوده او د ترهګریزو بریدونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلو دا 90% کمښت اعلان کړی. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې راغلي سږ په سرلای په کابل کې یوازې 40 کسان وژل شوي، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې 422 کسان وژل شوي وو. د دې شورا ویاند کبیر حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه عوامل یاد کړل چې د خلکو د مرګ جوړ لی زیاته مخې نیولې ده.
په کابل ښار کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او پراتیفي عملیاتو د ورانکارو ډلو اشخاصو د نیولو او همدغه رقم د امنیتي هزاراتو د ښکېدو له امله سکهال د تیر کال په پرتله خوشبختانه په ښار کې د ترهګریزو بریدونو د زیانونو کچه په بې سابقه ډول سره راټیټه شوې. موږ تیر کال سکهال سره پرتله کو په تیرو درې میاشتو کې چې موږ سکهال یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او ورانکارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي د کشفي او استخباراتي برخې په پیاوړي کولو باندې به هم هڅې جاري کړي. پخوا به د امنیتي چارو شنونکو په کشفي او استخباراتي برخو انتقاد کاوه چې د کمزوري فعالیت په خاطر په ښارونو کې د ترهګریزو بریدونو په مخنیوي کې پاتې راځي. په افغانستان کې د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تاسل ازادي راډیو ته وویل دوی هم په کابل کې د مرګ ژوبلو کمی دل هیڅ کوي او ټینګاري دی چې لا هم د وضعیت د خوالي لپاره کار وشي.
موږ او د نورو نړیوالو نهادونو پر لپسې فشارونه په وسلوالو مخالفینو باندې هم د حکومت د جګړې په خپلو غاړو باندې د رسنیو له لوري د جلساتو له لوري فشارونه زیات شوي دي چې تاسو په داسې ځایونو کې بریدونه مه کوئ چې هلته ملکي خلکو ته صدمه رسیږي. نو یو تاثیر هم دغه اډوکسۍ همدې بدخواهۍ کړی دی چې جګړه اوس له ښارونو نه وتلې ده. زیاتره په هغو سیمو کې جګړه کېږي چې چېرته د دواړو غاړو نظامي مورچلونه دي.
تسل بیا هم اندېښنه لري چې که څه هم په ښارونو کې ترهګریز بریدونه او انتحاري حملې کمې شوي خو په لرو پرتو سیمو کې هوایي بریدونه او هدفي وژنې لا هم د ملکانو ژوند ګواښي. ګڼو نړیوالو او کورنیو بنسټونو او ټولنو په وار وار د افغان جګړې په ښکېلو خوا غږ کړی چې په جګړو کې د ملکیانو ته له زیان اړولو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي سږ کال لومړۍ درې میاشتې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د کچې راټیټېدل په انتحاري بریدونو کې د 6% کمښت په خاطر دی خو لا هم ملکیان له جدي ګواښ سره مخ دي. مخامخ جګړې د ځای پر ځای شوي ماینونو چاودنې هوایي بریدونه او هدفي وژنې هغه څه بلل شوي چې د یوناما په خبره د افغان ملکانو ژوند تهدیدوي.
د افغانستان اواز یا د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري همکاریو مرکز په تیرې وکال کې د ټلیفون له لارې د 2500 افغانانو ستونزې حل کړې دي. د دغه مرکز مسؤلانو پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې نه هوارې سوي ستونزې د دولت او د ملګرو ملتونو د سازمان تر چتر لاندې بنسټونو ته راجع سوي دي. تفصیل له خان محمد سینا.
د افغانستان اواز د افغانستان اواز ته خرغلا شریفه تاسو سره پاړی کې کېده تاسو سره څومره کولې شو
سلور سوالس شمیره چې تاسو د ملګرو ملتو له سازمان سره نخلوي په تیر یو کال کې د طبي پیښو لامل سلور زرو زیانمن شو او د جنگونو لامل سباندې 2.5 میلیون بې ځای شو ته رسیدنه د دغه ټلیفوني کرخې هدف ګڼل شوې ده. د یو ان او پی ایس یا د ملګرو ملتو د پروژهی دفتر رئیس پاول کروچشنګ وویل د دغه مرکز د ټلیفون آتا پریټرانو په تیر یو کال کې د سباند شپېته زرو افغانانو ستونزو ته حل لارې پیدا کړې دي. د وویل تر اوسه چې مو 2500 ټلیفوني اړیکې ترلاسه کړې 94% ته مو د حل لارې لټولې دي او پوښتنې چې ځواب یې غوښته هغه مو د حل په خاطر په سازمان کې د نن له خپل همکارانو او دولت سره شریکي کړي دي. د افغانستان اواز د ملګرو ملتو د ټلیفوني خدمتونو یو برخه ده چې تیر کال د افغانانو د ستونزو د تشخیص په مقصد په کابل کې فعالیت پیل کړ. دغه مرکز مسؤلین ډاډ ورکوي چې ټول ټلیفوني معلومات په دغه مرکز کې پټ ساتل کیږي. دوی په ځینو ولایتونو کې لکه میدان ورک او بادغیس کې د دواړو لورو لخوا د ټلیفوني خدمتونو په محدودولو اندېښنې وښودي او په دې برخه کې د خلکو د نظریاتو د بیانولو غوښتونکي شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسمشري انتخاباتو لپاره د تقویتي نوم ثبتولو په خاطر څه کم 300,000 کسانو نومونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون وایي چې د لرو ولایتونو څخه ورته په دې اړه لا هم بشپړ فهرست نه دی ور رسېدلی. خان محمد سین او په دې اړه نور تفصیل.
د تقویتی نوملیکنه لړاینا یو ورځ تیریږي خو د نادریه د لیسې مخه ته په لزګونو کسان لیدل کیږي چې نمونه اعلان دي ثبت کړي په دغه لیسه کې یو ورځ مخکې د خاریانو د تقویتی نوم ثبتولو لپاره یو مرکز خلاص وو خو اوس دغه بهیر پای ته رسیدلی او یو شمیر خاریان ولاړ دي چې خپل نومونه ولیکي د کابل ښار اوسیدونکی صادق چې تذکره په لاس کې ده وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې هم نوم نه و لیکلی
ولسي جرګې انتخابات کې ما ګډون نه و کړی ځکه ما کارت نه درلود هم متاسفانه مونږ چې هماغه مرکز د ثبت نام ته لاړو هلته ویلی سي مونږ ته حق نه لرو اوس ځکه دا تایید شوی نه دی تاسو نه شئ کولای سي بیا ځان ثبت نام کړی یا ځان دلته ثبت کړی
تقویتی نوملیکنه د هغو کسانو لپاره و چې د بیلابیلو لاملونو له امله د ولسي جرګې په انتخاباتو کې له نوم ثبتولو پاتې وو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تقویتی نوملیکنه لپاره په 3 ولایتونو کې 450 مرکزونه فعال کړل چې له دې جملې نه په ځینو ولایتونو کې د دغه بهیر تر پای پورې 90 مرکزونه تړلي پاتې شول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه مرکزونو د تړل کېدو لاملونه په هلمند زابل او روزګان او ځینو نورو ولایتونو کې ناامني د پوهنې وزارت نه همکاري او ورته د حساسو او غیر حساسو موادو نه رسیدل ګڼي د دې ترڅنګ د دغه بهیر په اړه د خلکو بې خبري بل ستونزه په ګوته شوې ده د کابل اوسیدونکی سهراب چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې نوم ثبت کړی وایي راغلی یم چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره تقویتي نوملیکنه وکړم
تیر کال وندا شیلانات نه پاتو اوس دا غو نه شکواله سی خپل تذکره ستې کار کوم وخت کم لوم خبر او وس بیا هم دغه شی پاتو سلم زغواړم سی او سورې بیا خپل انتخابات جریان د سټیکر ولاګی کنه بیت یو سورې بیا ورکی
د تقویتی نوملیکنې بهیر د جوزا په 13 پیل او د سرطان د میاشتې تر راتمې دوام وکړ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نسبي شمیرې ښیي چې نږدې 340,000 کسانو د تقویتی نوم ثبتولو په بهیر کې نومونه ثبت کړي دي د دغه کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات وایي
د دې جملې 4,900 کوچیان دي 1,400,409 ښځینه بدبختانه په افغانستان کې موږ تاسو دې شاهد یو هره پروسه چې وروستۍ کېږي او د خلکو بیروبار او ګڼه ګوڼه په هغې باندې زیاتېږي خو د شپې تر ناوخته پورې زموږ همکارانو کار وکړو
په ورته وخت کې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي د دوی معلومات ښیي چې په دې بهیر کې سلګونه کسان له نوم ثبتولو پاتې شوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خلکو ته د خیالي نوملیکنو راپور نه ورکوي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویانده مروه امینی وایي په دغه بهیر کې چې باید 2,000,000 کسانو پکې نوملیکنه کړې وای خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ارادې او پروګرامونو د نشتوالي له امله دا ځل بیا هم ډیری خلک د سیاسي مشارکت له حقه بې برخې شول خان محمد سین آزادی رادیو کابل
د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې محاصره سرتیری د کوریات په لامبو ماتوي زموږ همکار چې کجکی ته تللی وایي چې دلته سلګونه سرتیری د اوبو د لوی بند او د برېښنا د فابریکې د امنیت لپاره دنده ترسره کوي د الیاس د راپور به سره واورو
چې سترګې څار کوي شین کړم اوبه دي خو هغه سرتیری چې دلته د یو لوی ډام او د برېښنا د سترې فابریکې ساتنه کوي یوازې په یوه څنډه کې لمبېږي او د ژورو اوبو خواته نه ځي هلمند چې د هېواد د جنوب په وچه سیمه کې راحصار ولایت دی اکثره خلک یې د اوبازۍ سره بلد نه دي د عامه پروژو د ساتنې پولیس امین الله حبیبي چې ټیک 10 کېږي دلته په کجکي کې دنده لري وایي ډېری ملګري د اوبازۍ سره بلد نه دي خو هغوی چې د افغانستان د شمال او ختیځ دي کولای سي د کجکي د اوبو د بند نسبت ژورو اوبو ته ولاړ سي د دننه مې چې د کجکي د اوبو په دې ډم کې د نږدې هرې ورځې اوبازۍ وپوښتل راته وویل دوی چې کلونه کېږي د دې بند امنیت ساتي نو پکې سات هم تیروي
دلته خو راغلي د ملګرو سره په دا ډم کې لمبېږو په کاسه کې نو دلې خپل وظیفه م کو د دا ډم ساتنه م کو چنې راځو د ملګرو سره دلې یو ساعت یو نیم ساعت لمبېږو نو دلته خو بل بیا هغه بل شی نهشته نه بازار شته نه کور شته نه کلی شته بس دلې په دغه تنګي کې په کجکي کې محاصره یو د هغه ډم زموږ د ساتیرۍ ځای دی بل ساتیرۍ ځای موږ نه لرو په ګرده ولسوالۍ کې
د کجکي د برېښنا بند او د اوبو ستره ذخیره د علي حضرت ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه سوې ده چې له امله د هلمند د نهر سراج په شمول په نادالي ناوې ګرمسیر او خنشین ولسوالیو کې زرګونه هکتار مځکه خړوبېږي د برښنا په برخه کې دوه پخوا او یو توربین اوس تړل سوی دی چې شاوخوا 350 میگاواټه برښنا د کجکی مساکلا او سنگین ولسوالیو په شمول د لشکرګاه او کندهار ښارونو رڼا کوي. په ذخیره کې د اوبو سطح د تیر کال په نسبت ښه ده، خو د ذخیرې څخه د اضافي اوبو پر پارچاوه د وتونکو اوبو اندازه کمه سوې امه وچه سوې نه ده. که څه هم ملي اردو، ملي او محلي پولیس د بند پر شاوخوا ګڼې پوستې لري، خو د برښنا د فابریکې او د بند د امنیت دنده د عامه پروژو د ساتونکو پولیسو په لاس کې ده. د فورن پالیسي خپرونې خبریال انډریو کوالټي چې د یوې مودې راهیسې کجکي ته راغلی دی او د برښنا د بند د فابریکې تر څنګ د دې سیمې د امنیت په اړه تحقیقي راپور لیکي، راته وویل د افغان ځواکونو دغه ډول ساتیری خوښیږي ځکه په دې وړه او محاصره جغرافیه کې د میاشتو میاشتو دندې اجرا کول اسانه نه دي. دی وایي زه فکر کوم دلته هره ورځ اوبازي یوه د هغو لارو چارو او سرګرمیو څخه ده چې دوی کولی سي کورونه او رخصتۍ پرې هیرې کړي. د کجکي د تنګي دغه وړه سیمه په داسې حال کې سلګونه افغان سرتیري ساتي چې طالبان د عامه پروژو په برخه کې د یوه تړون او تعهد له مخې د برښنا د دوهم پاس د کارونو او د برښنا د فابریکې په چارو کې مداخله نه کوي، خو کتونکي وایي حکومت غواړي په دې ډول وښيي چې دوی په هر ډول شرایطو کې کولی سي په دوامداره توګه د عامو او سترو پروژو د امنیت ساتنه وکړي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند، د کجکي تنګي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به سلطان محمد سرور راته ووایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
له امریکا خبریدونکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر اووم پړاو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو او طالبانو تیره شنبه د مذاکرو نوی پړاو پیل کړ، د افغانستان په زیاتو برخو کې خونړۍ جګړې زیاتې شوې. په لیکنه کې لولو د قطر په پلازمینه دوحه کې د مذاکرو هدف له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره د مشروط مهالویش ټاکل دي، په بدل کې به طالبان تضمین ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې به نړیوالو تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. پر دې موضوع موافقه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د پیل لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. ورځپاڼې د تیرې جمعې او شنبې په ورځو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بیلابیلو سرچینو په حواله د نږدې 300 کسانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی چې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو غړي دي. د لیکوال په باور دا څرګندوي چې د مذاکرو پر میز موجوده خوشبینی دا معنا نه لري چې سمدلاسه به تاوتریخوالی هم کمیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې له خپلو لاسته راوړنو د سیاسي امتیاز لپاره ګټه واخلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ډیپلوماتان چې مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد کوي او د طالبانو مرکچن د مذاکرو د لومړۍ ورځې په پای کې هوسا ښکارېدل. د ورځپاڼې په باور که څه هم د امریکا او طالبانو مرکچانو د موافقې پر مسوده د سلا کېدو لپاره پرمختګ کړی دی، خو دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په لور کوم پرمختګ نه دی کړی. بلخوا برطانوي ورځپاڼې ټلیګراف په خپله پرونی ګڼه کې په کندهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اتو کارکونکو د وژل کېدو پر راپورونو لیکنه خپره کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویاند عزیز ابراهیمی پرون یکشنبه وویل دغو کارکونکو په معروف ولسوالۍ کې تقویتي نوم لیکنه پر مخ بیوله چې د شنبه پر شپه پر دې ولسوالۍ د حملې ښکار شول. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند ویلي دغه کارکونکي د ولسوالۍ په ودانۍ کې دیره وو چې وسلوالو طالبانو یې د باندې په منفجره موادو ډک هغه څلور هموي وسایط منفجر کړل چې غلا کړي وو. بلخوا د کندهار امنیه قمندان ویلي دي د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې. جنرال تادین خان پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو لومړی د هغو څلورو هموي وسایطو په وسیله د ولسوالۍ پر ودانۍ چاودنې وکړې چې په منفجره موادو بار وو. د قومندان په خبره وروسته جګړه شوې چې په نتیجه کې یوولس امنیتي سرتیري، څلور ځان وژونکي او ولس وسلوال طالبان وژل شوي. په عین وخت کې د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د معروف ولسوالۍ د یکشنبې د شپې په برید کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبل اوښتې. د ټلیګراف ورځپاڼې په لیکنه دا حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلوال طالبان په خطر کې له امریکایي لوري سره د سولې په مذاکرو بوختي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دغو مذاکرو هدف د افغانستان د 13 کلنې جګړې پای ته رسول دي.
اوسم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د امریکا د کانګرس ځینې ډیموکرات غړي او د ولسمشري ټاکنو ځینې کاندیدان وایي چې ډیر ډاډه نه دي چې د ډونالډ ټرمپ هڅې دي د شمالي کوریا اټومي لانجې د حل لپاره ښه پرمختګ وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل او دا کتنې ډیره ښه وبلله. سفیر ولستانګزی او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د ډیموکرات ګوند څو مخکښو غړیو په هغه څه چې دوی د کیم جونګ اون په څیر له مستبد رهبرانو سره د ټرمپ نږدېوالی بولي انتقاد کړی دی. دوی اندېښنه لري چې له کیم جونګ اون سره به د ټرمپ پرونی ناسته یوازې په عکس اخیستلو تیره شوې وي. سناتور برني سندرز چې د 2020 کال ولسمشري ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو یو کاندید بلل کېږي پرونو ویل د امریکا له مخالفینو سره د ټرمپ د ناستې په ضد نه دی، خو د دې په خبره باید په خبرو کې د ستونزو د حل لپاره ډیپلوماتیک چلند وشي. اندېښنه د هغه په ډېرې بې ثباتۍ کې ده. زه له کیم جونګ اون سره په شمالي کوریا یا بل هر ځای کې د ټرمپ د ناستې مخالف نه یم. زه نه غواړم چې دی یوازې عکسونه واخلي. ټوله دنیا او رسنۍ زیر وي چې سبا او بل ورځ څه کېږي. که موږ دې نړۍ ته سوله راولو، موږ باید ډېر ډیپلوماتیک مخته ولاړ شو، نه دا چې یوازې عکسونو ته ودرېږو. د امریکا یو بل سناتور چاک شومر وویل داسې ښکاري چې دیکتاتوران پر مخ روان دي او هغه خلک چې په ډیموکراسي باور دي مخته نه ځي. امریکایي سناتورانو دا څرګندونې وروسته له هغه کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون د شمالي او جنوبي کوریاګانو په یو سرحدي سیمه کې وکتل. دا د ټرمپ او کیم جونګ اون درېمه مخامخ لیدنه وه. هغوی په دوو مخکینیو ناستو کې چې لومړی یې تیر جون په سنگاپور او دویمه یې سږ فبروري په ویتنام کې وشوه، د کوریا ټاپو وزم په غیر اټومي کولو او د شمالي کوریا په اټومي لانجې بحث وکړ. لومړنۍ ناسته که څه هم د روابطو د پیل لپاره مثبته بلل شوې وه، خو دویمه یې بې نتیجې پای ته ورسېده. په پرونی او دریم لیدنه کې ټرمپ د شمالي کوریا خواته ورتیر شو او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یې د هغوی په خاوره کې روغ باړ وکړ. هغه خبریالانو ته وویل موږ په دې سرحدي سیمه کې ولیدل او هغه ته مې وویل چې غواړی درشم. هغه وویل زه به وویاړم، مهرباني وکړئ. ما ته د ویاړ ځای و چې دا کار مې وکړ. لیدنه مو ډیره ښه وه. ټرمپ لومړنی امریکایي ولسمشر و چې د شمالي کوریا خاورې ته ننوت. د شمالي کوریا په پوله د هغه ګام ډیرو یو زړور اقدام بللی، خو ګڼو انتقاد هم پرې کړی. د باراک اوباما د ادارې د کور جوړونې پخوانی وزیر او د 2020 کال د ولسمشرۍ ټاکنو اوسنی کاندید جولیان کاسترو له کیم جونګ اون سره د ټرمپ پر غیر جدي چلند انتقاد کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په پاکستان کې د سهار 8:28 شوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
بشیر حبیب زید لوګر له ازری په خپل سیمس کې لیکلي کومه غونډه چې په قطر کې روانه ده ګومان مې نه کیږي چې نتیجه به ورکړي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجې لیکلي فکر نه کوم چې سولې دی راسي. دولت هم بریدونو ته دوام ورکړي دی، امریکا هم بمباری کوي او طالبان هم خپلې حمله کوي. دا څنګه سولې ده؟ فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي په قطر کې رواني خبري مثبت معلومیږي، هیله ده چې مثبته نتیجه ورکړي. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمس کې لیکلي هغه څوک چې پر ملکیانو حمله کوي یو لوی جنایت ترسره کوي، ځکه ملکیان بې طرفه دي او د دوی خوندیتوب ته باید جدي پاملرنه وسی. تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمس کې لیکي د خوراکي موادو نرخونه په دې ورستوي کې ډیر زیات لوړ سوي چې بېوزله خلک یې د رانیولو توان نه لري. شکیب لازری لیکلي طالبانو د ازری ولسوالۍ ټوله لارې د عام خلکو د خوراکي موادو پر مخ تړلې، عام خلک زیات پتنګ سوي دي، هیڅ نسی کولای. او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي د کرکټ ټیمو کمزور سوي دي، باید چې پر دوی کار وسی. تاسو ازادي رادیو ته ورجست د همدغه خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په کابل کې د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه سوې ده. د دې شوراویان وایي چې د تیر کال په لومړیو درې میاشتو کې 422 کسان وژل شوي او سږ کال دا شمېر 40 ته راټیټ شوی دی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه په خطر کې اچولي څو افغانان په شفافو معتبرو او خوندي انتخاباتو کې رای ورکړي. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند د وروستي برید څېړنه پیل شوې ده. په دې حمله کې 1.5 تنه وسلوال وژل شوي او 12 نورو ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې 1.5 تنه افغان پوځیان هم وژل شوي دي. له پاکستانه په خبري راپورونو کې ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه میاشت له صدر اعظم عمران خان سره د اول وار لپاره وګوري. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلي اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. په سلګونو لبناني او اردني کارګران چې د قزاقستان په لویدیځ کې د تیلو او ګازو په یوه لویه پروژه کې کار کاوه له سیمې ایستل شوي دي. د سوریې هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنگرونو هوایي حملې کړي دي. او د کرکټ په نړیوال جام کې کوربه انګلستان هند ته ماتې ورکړه او په څلورو مخکښو ټیمونو کې ځای پیدا کړ. د هند بریا د پاکستان او بنګلاديش د ټیمونو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د خبرونه ورستۍ راپور اخلو. د خوست لسکونو قومي مشرانو د ولایتي شورا غړو او سیدونکو په یوې اعتراضي غونډه کې د ملي یووالي حکومت له مشرتابه وغوښتل چې د لوی پکتیا ګوښه سیوی پوځي جنرالان بیرته پر خپلو پخوانیو یا هم اوسنیو دندو وګماري. نجیب الله الخیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د خوست قومي مشرانو او اوسیدونکو د ملي یووالي د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د یاد سیمې هغه پوځي کدرونه چې په دې وروستیو کې له دندو ګوښه شوي دي هغوی د بیرته په مناسبو حکومتي دندو وګماري. قومي مشرانو او اوسیدونکو یاد سرګندونې په هغه ناسته کې وکړي چې د پکتیا د تندر قول اردو د پخواني قمندان تورن جنرال دادان لونګ د ګوښه کېدو په غبرګون کې جوړه شوې وه. د ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی د یاد غونډې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل:
وزارت داخله کې په دفاع وزارت کې موږ هغه شخصیتونه هغه نظامي کادرونه چې د افغانستان په سویه ساری نه لري او دغه وزارتونه نه ایسته شول په دستوري او سیاسي ډول که چیرته حکومت په راتلونکي کې د ملاتړ تمه لري د لوی پکتیا ولسونه پریکړه د لسره تجدید نظر وکړي.
د غونډو ګډونوالو وویل چې د مرکزی حکومت چارواکي د لوی پکتیا کدرونه د دې لپاره له دندو لري کوي چې د دوی پر پوستونو نور خفه سیاسیون راځي. کی قومي مشر مارک زدران وایي:
د لوی پکتیا سره چې د کوم ظلم شوی دی دا د بل چا اشاره ده او د لوی پکتیا د کدرونو په لور کولو باندې دوی د افغانستان ولسمشر او لوړپوړي چارواکي نور خلک راځا کوي هغه مرور خلک په خلک کوي.
مدني فعال او خبريال پامیر اندیشوي چې د لوی پکتیا کډرونه ډیر کړه د زینو کړیو د توتیو قرباني کیږي.
ډېر وخت د خوست او د لوی پکتیا کډرونه د بلابلو توتیو ښکار کیږي او لدندو ګوخه کیږي. تر ډېر موږ ولسمشر په دې کې ګرم نه بولو ځکه ولسمشر نور کارنوم دي خو هغه مشاورین شي د پخوا او شار ټول دي د تداس مشوره ورکوي چې د لوی پکتیا ډیر مسلکی او وړ کډرونه لدندو ګوخه کی.
د غونډه په پای کې یو څلور ماده یې پریکړه لیک هم ولستل شو چې په هغه کې د مرکزی حکومت د تندر قول اردو د پخوانی قمندان دادان لونګ د بیرته ګمارنی او یا له هغه څخه په لوړ پوسټ د ټاکنې غوښتنه شوې وه. په پریکړه لیک کې ګډونوالو ګواښ کړی و:
کچیر د لوی پکتیا ولسونه پرتنای غوښتنه و نه منل شي موږ په ټوله غزدلې لارې د ترافیکو پر مخ وتړو.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو ورځو کې د لوی پکتیا په ځینو نورو ولایتونو کې هم په ورته توګه غونډې او اعتراضي ناستې جوړې شوې دي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د ننګرهار ولایت د کوټ له ولسوالۍ نه د علي خان همراز په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې شاوخوا دوه کاله مخکې د دوی په سیمه کې وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي وو چې کله کله به د دولت او مخالفینو ترمنځ جنگ جګړه پیښېدله. په دغه وضعیت کې د دوی ډېر کورونه ړنګ شول. دی وایي د دغه کلي خلک مجبور شول چې خپلې سیمې پرېږدي. خو د ده په خبره اوس چې په دغه سیمه کې عملیات شوي او مخالفین پکې نشته، دوی خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، خو کورونه یې له اوسېدو وتلي دي. دی وایي اوس په خیمو کې پراته دي او څه باندې یو کال کېږي چې دغه مشکل یې د کوټ له ولسوال او حتی والي سره هم شریک کړی، خو د کورونو د جوړولو په حیثه کې ورسره مرسته نه ده شوې. موږ دغه ستونزه د طبیعي حوادثو پر وړاندې د مبارزې د وزارت له یوه مسؤول چارواکي ښاغلي انجینیر رشاد عزیز سره شریکه کړه. لومړی به د علي خان همراز او ورپسې به د انجینیر عزیز خبرې واورئ. پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
نوم علی خان همراز دی او د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ د برو پرشاخېلو د سیمې څخه تاسو سره په تماس کې یم.
د ټلیفون دې په څه خاطر کړی؟
ټلیفون نور په دې خاطر کړی دی چې موږ د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ کې د جنگ او جګړو د وجې نه د دایښو د حکومت ترمنځ نوم کورونا وران شوي دي او تقریبا د دې مسلې 5 کاله وشو. موږ در په در وګرځېدو، ولسوالۍ ته هم لاړو، ولایت ته هم لاړو او هر چاله سوالونه وکړه. موږ آواز چا وانه اورېده، موږ سره د کورونو په بانه باندې که کابل کې کومک شوی ادار لګې شوی، موږ لا تر اوسه یو ګون هم نه رسېدلی او موږ شاهدان یو څوک موږ باندې سر لري یاد شي کورونو دې وګوري، دا حالات دې وګوري. موږ لا تر اوسه پورې څوک کوئی هم کوتل نه راغلی او نور سره چا کوم مرسته کړې ده.
څو کورونه به خراب شوي؟
تقریبا چې دا ډېر څو څلوېښو پورې کورونه مکمل ډول باندې تخریب شوي دي.
دا د چا د خوانه تخریب شوي؟
نو دا د حکومت خوانه تخریب شوي دي. د میدان وینا د جلالآباد میدان ویډو خانه پسکټ باندې شتري دي په مکمل ډول باندې اوار دي.
په دغه ولسوالۍ کې څو کوچې او حکومت پې بمباري کوله یا یې ایشتل؟
په هغه وخت کې خو د ولس ټول وتلی وو او د داعش واکمني پکې وه او بد په داعش باندې
ستاسو د کلي خلکو به ولسوال ته تللي دا مشکل مو ولسوال سره مطرح کړی؟
او دا مشکل موږ په څو ځل باندې ولسوال سره شریک کړی دی. موږ د والي نه ورغلي یو، ولسوال ته هم ورغلي یو او موږ یو نوم او بل نوم باندې بدلګاره چې هر وخت چارواکي ځان خلاصوي.
ښه، ولسوال یا والي په دې څه کې څه وایي چې څه کوو، مرسته درسره کوو، نه کوو، منتظر پاتې شي، څه وایي؟
یو کال مخکې موږ چې کله ولایت ته مراجعه وکړه، سوال سره والي کسان ارتباط کی شو او ویل چې را کتان دا ویل چې موږ له کینات سره چې موږ ورلو یا چې څه کار روان دی او کومه ده سره کیږي او دا چې موږ کاغذونه لیدل دي او هغه مخکنی کاغذونه راز شو موږ نور لیکو او نور کوم راشي دي دې دې مملاتو کې دا غیر رئیسه تقریبا چې دوه کال وشو او خو موږ سره هیڅ قسم مرسته نه شوه.
کوم هیئت راغله او د کورونه سروې کو ویلیدل؟
سروې تقریبا چې څلور ځله شوه دا د کابل نه کسان رااله، بیم ځله ورسالي نه رااله، دا یو خاص مفسم را له ویم ولیدل او موږ سره د برسه د دبات باندې هیڅ نه دي شوی. خو سروې تقریبا چې څلور دینه در شوی ده.
ستاسو د کورونه چې خراب شوی یا بیخي د وسیدونه وتلی؟
او بیخي د وسیدونه وتلی دي. موږ سره ویلوګان هم څه ده شاید په دغه باندې تاسو خپل هم دي شي غالبا چې یو متر دیوال هم نه ده پاتې چې موږ ولا اسول باندې چې موږ تاسو ورکو هیڅ نه دي پاتې. په مکمل ډول باندې ختم دي.
د دغه ولسوالۍ وضعیت وسنګه ده؟ جنگ پر محل خو ډیر خلک د دې سیمې نه وتلي وو. چیرته تللي وو؟ اوس بیرته راغلي.
ډېر کسان دې سیمونه وتلي وو، مکمل ډول باندې ټول نه دي راغلي. نیم غالبا چې نیم پورې کسان به په سارا باندې ځکه چې اکثر کورونه وړاندې او په سارا باندې دي او د چا چې کورونه جوړو هغوی اکثر راغلي دي.
اوس څنګه ژوند کوئ؟ کوټې موټې ما بادي کړي ځان لا که څنګه؟
نو دلته ژوند په داسې شکل روان دی. یو وادي چې کسان نه دي راغلي، دغه په کورونو کې خلک پراته دي، چا خیمې والي دي او څوک راوس هم په سارا باندې دي، مشکلات سره مخ دي.
خاستا مشکل به ورسو د ننګرهار ولایت یا په کابل کې به د مربوطو مسؤلینو غوښ ته ورسو؟
سم ضرور او هغه چې ساده دي جوړ کې کورلا جوړ دي چې موږ کورونه پکا دي او موږ په حال لپاره د سربنا نه سره نور هیڅ نه غواړو. البته کوم کوم چې الله تعالی دې کورونه په حال لپاره وران دي اداره ته جوړ کړي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو له طبي پیښو سره د مبارزې د وزارت د وزیر د دفتر له رئیس ښاغلي انجینیر رشاد عزیز سره شریک کړه. جناب انجینیر عزیز، د ننګرهار ولایت د کوټ له ولسوالۍ نه ځینو کسانو ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې تقریبا دوه کاله کېږي په جنګونو کې د دوی کورونه وران شوي، اوس په هغه سیمه کې امنیت دی، لیکن دیو چې بیرته هغه خپلو کورونو ته ستانه شوي، کورونه وران دي، په خیمو کې ژوند کوي. ډېر هلې ځلې وکړې، ولسوال ته یې مرزونه وکړه، والي ته یې مرزونه وکړه، لیکن دا دوه کاله کېږي چې دوی سره کومک نه دی شوی.
زما یو سوال خدا دی چې دوی آیا د حوادثو د مبارزې د ریاست نه، د ننګرهار ریاست نه دوی مراجعه کړی ده تر اوسه که نه؟ که کړی ده، د مونږ ریاست، ولایتي ریاست ځواب څه و دوی ته؟ دا باید چې روښانه شي. که نه و، تاسو کولای شئ چې د مونږ تلیفون شمیره دوی ته ووایئ چې دوی ډایرکت مونږ سره تماس ونیسي. مونږ انشاءالله د قانوني لارې د دوی مشکل حلوو او انشاءالله بررسی کوو چې ولې تر اوسه دوی سره کومک نه ده سوی، مشکل څه و، که کوم قانوني ستونزه نه و پکې، مونږ انشاءالله کومک کوو دوی سره مشکل حل کړو.
جناب عزیز، دو وای چې مونږ د کوټ ولسوالۍ ټول سپینګیر راغون شو، ولسوال ته لاړو، ولسوال چې دا سروې کیږي او څنګه او څنګه، په دې کې هم 15 میاشتې تیر شوې. بیا لاړو والی ته، والی هم ویل چې دا سروې کیږي، لیکن د دې نه دوه کاله کیږي چې دوهمه سروې نه ده شوې او مونږ انتظار یو چې مونږ سره مرسته وشي.
مونږ بیا که دوی دغه مراجعه کړې ده، والی صاحب سره عریضه پیش کړې ده، مونږ دا کیس د مونږ د حوادثو رئیس سره تعقیبوو چې ولې تر اوسه کومک نه ده سوی. باید چې مونږ اوله خپله ځان پوه کړو چې ولې تر اوسه کومک نه ده سوی، او بیا رئیس ته انشاءالله رهنمایی او هدایت له مرکز نه درکوو چې باید څه وکړي او د دوی مشکل انشاءالله حل کیږي.
یعنی دغه کسان که مستقیم تماس تاسې سره ونیسي، ستاسې ادارې سره تماس ونیسي، نو دغه کومک به ورسره وشي؟
مونږ په خدمت کې یو او تاسو ته خپل شمیره درکوم. دوی ته ووایه چې ډایرکت تماس ونیسي او مونږ په خدمت کې یو. انشاءالله که قانوني د حل لارې به وي، مونږ انشاءالله په خدمت کې یو او زر تر زره مشکل حلوو.
ستاسو د ټلیفون شمیره بس وي چې دوی به تاسو ته ټلیفون وکړي او د خپلې ستونزې ټول تفصیل تاسو ته ووایي؟
0 5 0 5 9 8 9 8. انجینیر رشاد عزیز، د وزارت رئیس دفتر.
د انصاف پلټکی.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د ننګرهار ولایت د کوټ له ولسوالۍ نه علي خان همراز ازادي راډیو ته ټلیفون کړی و چې له دوه کالونو راهیسې دوی له خپلو کورونو نه بې ځایه وو، البته د ناامنیو له امله. خو اوس چې د دوی سیمه آرامه شوې، دوی خپلو کورونو ته ستانه شوي، خو کورونه یې له اوسېدو وتلي او ټول په کنډوالو اوښتي. دی وایي په دغه مسأله د کوټ ولسوال او د ننګرهار والي هم خبر دي، خو د دوی د غوښتنو سره سره حکومت مرسته ونه کړه چې د دوی کورونه ورته بیرته ورغوي. او له طبیعي پیښو سره د مبارزې د وزارت د وزیر د دفتر رئیس ښاغلي انجینیر رشاد عزیز وویل چې دغه کلیوال دی ده ته په 0 5 0 5 9 8 9 8 نمره خبرې وکړي چې ستونزې ته د حل قانوني لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 5 0 9 8 9 8 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو او د رکوسو عزیزانو ګرانو مینوالو، د سلامونو او شو هیلو پوره نکول سره د نن ورځې دا خبرونه تاسو ته زه طاهر روشان ورنی کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او د ژوند په چارو کې بریالیتوب زما هیله ده. خوشاله یم چې ستاسو د دغه پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی چې د هغه په لومړۍ برخه کې به لکه د تل په شان د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې ستاسو کوم دوست یا عزیز یې پیدا کړی او یا د هغه په حق له معلومات لري، او په دوهمه برخه کې د هغو دوستانو پیغامونه خپرو چې د خپلو عزیزانو او خپلوانو په لټه کې دي. نو نور به وخت نه تیرو، راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه زرولی د کابل نه خبرې کوم. ز ازادي راډیو ته یو پیغام پرېږدم چې یو ورک شوی د مساکلا ولسوالۍ اوسېدونکی د اختر محمود په نامه او اوسېدونکی دلته دا اووه اته کاله کېږي چې زه کابل کې داسې نشه یي غونتې ده او زه له کور او له دینه نه یم خبره د علم عباس نه را خلاص شوی. ما تلیفون شمېره ده 0 4 5 5 2 2. وسلام.
السلام علیکم طلوع اوریدونکو ته سلامونه. حکمت الله هجران یم، هغه هم له غزنی ولایت څخه یو نفر چې دغه د کونړ د مزار د درې ده او دلته په غزنی ولایت کې تقریبا دغه یو څو څه وخت کېږي چې تللې ده. نو هر ورځ دلته په دې هغه چې ولاړې دلته کله د چمپ سر باندې ولاړې کړه موبایل چې ولاړې دی باید په کونړ ولایت کې د مزار د درې منو که هر څوک لري یا خپلوان یا یو ورور یې نو د مهربانۍ له مخې لاندې شماره باندې تماس ونیسئ. او لومړی شماره 0 9 3 8 5 5. شماره در بیا 0 9 3 8 5 5. بله شماره در 0 9 3 8 5 5. 0 9 3 8 5 5. دا یوه چې د کونړ ولایت مزار د درې ما تقریبا دا مرګ دې سلیویستي 1500 کالو پورې نو د خپل ځوا نه کړ دلته په غزنی ولایت کې اوسېږي کله هر چا خپل یا دوست یا قریبي په دې شماره درې. السلام علیکم.
السلام علیکم. نوم محمد الله دی دا تمہارا علاج کوم تاسو اړ کې یو د څنګه پیغام ده او خو عزیزانو خبرو ته درځم. دلته مصر په کندهار کې یو تم تقریبا اوس نه راځي تقریبا د 20 کالو دا په دې خبره مصر نشراب یا نکور ځای نه دی معلوم. فلم دی لوانګ شي او نن لوانګ دی اوس نه راځي تقریبا کابو مره اوس نه ټول شپږ تو کالو درشي تقریبا 20 کالو مصر دی. ما زه باز دې نه دې دا پیغام پرځم کې چې دوستانو قربان نه دا غوري ما سره دې په نه تماس نشي شي پر اویا اټویش نه چلويش لو شاو یو چلويش چې مې راځي در بیا وایم شي پر اویا اټویش نه چلويش لو شاو یو چلويش. مننه کوم.
السلام علیکم. زه مسلم اولاد روزګان ولایت د ګزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته یو سړی دی راغلی دی د کابل دی دماغې توازن یم ډېر نه دی ښه ورونه او قریبانو ته زه خبر کوم په دغه شماره دې زما سره خبر وکړې 0 0 0 2 2 3 2 3. تلیفون شماره یو ور بیا 0 0 2 2 3 2 3. وسلام.
السلام علیکم. زه کوکون میزم د ندالی ولسوالۍ اوسېدونکی. زما پلار یار محمد نومېږي، یو ورور نوم یې نور احمد دی، د بل د فضي احمد دی، د ماماګار نوم مشر ماما نوم یې محمد نور دی، بل په پایین دی کریم دی. زه د 10 کاله کېږي چې د ندالی ورجی کې جنګ وو زه نادرکه سوی یم. اوس زه غواړم چې خپل د ورونو پلار سره تماس ونیسم. ما د لمبر چم نه زده چې ووایم
خدمات پیغام دی اخبار کی. مننه. السلام علیکم. قدرمن اوریدونکو، زموږ دغه خورچې خپل نوم یې کوکو د ندالی د ولسوالۍ څخه معرفي کړی دی، خپل شمیره نو ذکر کړی. خدای زادی رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې دغه شمیره ثبتوي ده چې زه تاسو ته لولم. 0 0 0 4 0 2 5 5 1 3. شمیره یو ځل بیا تکراروم. 0 0 0 4 0 2 5 5 1 3. نو که چیرې کوم څوک د دغه ګرانې اورېدونکي د پیدا کولو په لټه کې وي، لطفا دې دغه شمیرې ته زنګ ووهئ.
السلام علیکم. زه محمد ګل د زابل ولایت څخه پیغام درته رسوم. ما مزر ته یو ورځ وروسته دا کړی ده چې په نامه د رازګل مین رازنامه دې نیږي د دابل زیرا خبرې ته نه نس کولای تک نه سرګې دې څنګه سرې دې کېږي چې موږ څه کې وسته دې دې کې له ونه لاره سمه ته دې آر ورورې مخه دې په دغه لمر باندې زنګ ووي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صفر بیا اوه بیا یو یو بیا دوه دوه بیا څلور نه هر مسلمان وسیمافاړي مسلم په دغه نمبر باندې زنګ ووهي دی خپله وایي زه د غزني ولایت یم زره راغلی ده دازګل میرېدم دازګل زه یم وایي خبرې سمې نه شي کولی. السلام علیکم. السلام علیکم. زه وحید الله ژوندی یم د کندهار میوند ولسوالۍ څخه. تاسو ته لیکنې کړې دغه پیغام درته پرېږدم. ښه
سای منفر دی د ګل محمد په نامو نیمیږي د غزنی ولایت نایي ولسوالۍ د زر خانکه د کلي غیاس کړي یعنی او د جمال خانکه فکر زوی دی د چې خانکه وردان یادوي او د دا آیت خانه که را دی نو بس که دو دو خپل ورونه چی گیر قریبانی آقا که چیر مصر معلومات نیشی بس جز مارش دی پنش بایری تا جرز زنگ را و یه نبل سوکسی شا تراکی سلی پا عمر دیش کلن دی دو کالا چیر که دلیه بس تو مخاری شان که یه بخپل که دی نختا قریب مزغ عوری خود مصری پا در تلیفن شویر آگی که تین که زمون دا تلیفن شویر دا سفر آویا رو آیا یو آیا پنځه سوه اتیا یا هم تکرار صفر آیا رو آیا یو آیا پنځه سوه اتیا السلام احترام
بله سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته ګل محمد خوشحال یم د هلمند ولایت نه سره په تماس یم مخکې بله ورځ اورېدونکي وویل چې دا دغه د یو نفر یاد کړي د داود په نامه و چې ول دا پیدا شوی دی هغه که چېرې د هغه شمېره زما سره نشته او زما څه د یاده ووتله که چېرې د هغه ځوان بېرته تاسو سره اړیکه ونیسي او دا شمېره یې ماته راشي نو ډېره مهرباني به م وي که غواړي دی زما شمېره سره زما سره د اړیکه په دا شمېره باندې ونیسي صفر اووه صفر پنځه درې پنځه یو څلور اته دوه یو ځل بیا شمېره صفر اووه سوه پنځه درې سوه یو پنځوس څلور سوه دوه اتیا ډېره مننه د ازادي راډیو تختالي چې زما پیغام داسې
درنو اوریدونکو پیغامونه مو واورېدل خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او خپل د دوغه پیدا سیوی عزیزانو په ډله کې وي اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه مو واورو چې د خپل ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي
سلامونه نه کېږي کرامات د رادیو اوریدونکو د خبرو ورک کوونکو ته خپل نوم سره ډالې کوم په هلمند ولایت مرکز د خرګات د ټلیفون مرکز سره د فراواس له فایل سینای ما زما د ماما سید جهان الله په نامه باندې د کندهار ولایت د ارغنده ولسوالۍ د خواجه مرګ د کلي سجن کېږي ګریوان د دوه کاله کېږي چې د خپل کور څخه دراکه دی لطفا د انساني مهرباني له مخې که دې زما څخه اوري یا که دا د استاد زما څخه اوري لطفاً د انساني مهرباني له مخې د زمان سره د ټلیفون پر همدې شمارې باندې تماس ونیسئ د ټلیفون شماره ده صفر اووه سوه پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اویا د ټلیفون بله شمېره ده صفر اووه سوه درې یو سل څلوېښت درې سوه نهه شپېته او هر مسلمان دوست د په اړه مرسته معلومات راکړي او خپله شرینیزې شاید را ترلاسه کړي
سلام علیکم زما پیغام دا دی زما یو ورور دی زاهر لاله نیمیږي د څلور میاشت کېږي د خپل کور دا ډاکه شوی دی هر چا ته برمه چې یادلې په دغه چې نشو بل شماره اړیکه را سره وایي چې په اړیا څلور پنځوس اتیا شپږته یو
بلې السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم پس له سلام زه خان یم د هلمند ولایت څخه سره په اړیکه کې زموږ یو دوست دی د ماسو په نامه تقریبا متنده کال کېږي چې درک کې نشته او کور د هلمند مرکز لشکرګاه کله کونه په سیمه کې دی بل ورځ چې تر دې کشر دی هغه نیاز محمد نیمیږي نو کله د پاره باندې څوک معلومات لري او یادې زما غواړي نو لطفا دې زموږ سره په لاندې شمېره باندې اړیکه ونیسئ او انشاءالله هر چا که د پاره باندې معلومات راکړي او شهیدي ولري زما د ټلیفون شمېره ده صفر اویا اتیا اته شپېته څلور سوه پنځه نوي زه بیا وایم صفر اووه صفر اته صفر شپږ څلور نهه پنځه د خدای په امان
نو مطلعه د مدیو ولایت څخه د مخور د ولسوخه ما ورور وختي اتابان نیږي باران دی دی دا یو کار کیږي ما د خپل وی کوم معلومات راکړي شبوي
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زما یو لنګ غم یا غدا چې دا ورکشو دا ورکشو اجزانو چې کوم اعلانونه سب کړی دي دا باید ماته وخت نه من میږي دا په اساس دا د دې راډیو ته اومنه راځول کېږي چې دا په څه وخت دغه کې نو دا ورته نه زموږ چې خپل دا اعلان ورواچو چې دا په څه بجې د کوم ورځ څه وصلنا
ګران اورور ستاسو د معلوماتو لپاره باید وایم چې د ورکسو عزیزانو خبرونه هر یک شنبه د 15 بجو او د دوشنبه د 8 بجو په پروګرام کې خبريږي.
الو السلام علیکم، زه استخان د ګریش ولسوالۍ کلب د سیمې څخه سره د ټلیفون پر لیکه یم. د سلا په نامه یو الکتری جواب ترې پاله کیږي چې ایران تکړه دې مور خپل ډیر په انتظار دي. په څه توایا د غزما په نمبر او ما تر رنگ او زما نمبر دې فراویا 1001 3 1001 یو زل دا وایم 0001 3 1001.
السلام علیکم، زاد الملک پاره هلن ولایت غولانه سیمه څخه سره پاری کی کیما زماره کاکا یو ویری چې نیمه قسمت لا دی پلان یې غولانه دی تنګلس کالو ملری تقریبا سلور می شکیری شنه در کته وی دی هر مسلمان ورو لپاره مرما ته دی په دغه شنه ورو د مور څخه څنګه وی ته پروا سلور دی زش پر سپر
السلام علیکم نبی ولا زابلای د زابل ولایت ارغمرا بول سالی شیگان کلی سیدون کی یو ورک دوست سره مخه هم د زابل ولایت ارغمرا بول سالی شیگان کلی سیدون کی محب ولاد عبد الوکیل کاکازوی د نچب لا ورور دیر کلام لري لاس کلام مخ کی لخبل کورنه د مسافری په پلمار او تلی د هیران په قچکی لارو کی له اندیوالانو ملګرونه پاتشوی د لهغه ورځ ترنن ورځ د محب الله په اړه هیڅ معلومات نه لرو. مور پلار او دوستان ډیر زیات پسې سرګردانه او پریشان دي. محب الله تور غنمرنګ ایجوان میانه قتل لري. که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو لطفا د مسلمانۍ او اسلامي همدردۍ له مخې دي لما نبی الله سره په همدې شمیره زنګ ووهي. زما د تلیفون شمیره د 0 اویا 4 0 5 5 0 بیا هم د شمیرې تکرار 0 اویا 4 5 5 0 5 5. نبی الله زابلی د محب الله زابلی پلټه وسلام د الله په امان.
السلام علیکم، جو مبارک تللی هم د کابل عربي پوهنتون نه تقریبا 2 کاله مخکې د ننګرهار د ویسو مسالی د بولو ویسو تر څنګ د بارباد لسې در مخې نه نظر کښه وای د کار چا په معلومات د مهرباني له مخې دي ټول شمیرو تر نور ساړي کې ونیسي. بیا شپږ دېرش اووه دېرش شپږ دېرش دوه شمیره یو ځل بیا تکرارم 0 اویا 4 5 0 2 بله شمیره 0 9 اویا 0 3 اویا 0 0 6 9
السلام علیکم، زاد القیم حج فرید د فراد ولایت بلد ولسوالۍ د گرانی کلی سای سره پلان کې مور وره د ازادي راډیو څخه ډیره هیله لرم چې تاسو ما پیغام بخپور کې. زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا 16 کاله عمر دی او دا 16 میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دي. که چیرې دی زموږ آواز اوري یا بل مسلمان ورور د په باب باندې معلومات لري ورور، هر سړي کې معلومات راکړي 3 لک افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 اویا 0 0 8 8 8. د ټلیفون بله شمېره ده 0 اویا 0 0 8 8 0 0 8 8.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو کار کوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. محمد خوشاله ما غام د هلمند ولایت نظم د خاله زیری د 3 کال کې سینادر کړی. سیولا په نامه دی، د پلانونو یې ډاکټر اونار دی، د مشر ورونو یې دوست محمد دی، د هلمند بولان لسیم دی. کار څوک د پاره باندې معلومات لري اده ما زغ د ازادي راډیو د لایټ خاورې زموږ سره دی پر دغه شنه باندې اړیکه ونیسي 0 5 3 0 1 2 0 0 0 3 1 2 3. سلام شمیره ده 0 9 1 0 9 9. چې ډېره مننه سوا خدای تمام.
ګران اوریدونکو، د نن ورځ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. موږ هر مرو خبرو تر راتلونکي خبرونه پوري تاسو ته شجون او شه چاري. خدای په امان.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 4 2 2 1 1 2 4.